دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه متحده ایالاتو د افغانستان له خلکو سره ته 1.4 میلیون ډالر بشری مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ټویټر په پاڼه د پنځشنبې په ورځ ولیکل چې موږ د ډیپلوماسۍ، اقتصادي او بشری مرستو له لارې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باثباته راتلونکي په اړه په خپلو ژمنو کلک ولاړیو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاندې میرمن ایملی هوري خبریالان ته وویل چې دا مرستې به د خیریه سازمانونو لارې په گاونډو هیوادونو کې لمشتو افغانانو او څه باندې 3.4 میلیونه محتاج خلکو ته ورسیږي. له بلې خوا د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه پورې 6,00,000 خلک په داخل د هیواد کې له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. په عین موده کې 1,16,015 افغانان چې قانوني اسناد نه لرل له بهرنیو هیوادونو نه سږکال بیرته افغانستان ته راستانه شو. د مهاجرینو د نړیوال سازمان وایي چې دغو کسانو غوڅ اکثریت له ایران نه راوتلي دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین د ټویټر په پاڼه باندې نن د جمعې په ورځ ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سول ژمی د پیل کېدو په درشل کې دی، نړیواله ټولنه باید د خپلو ژمنو سره سم په سمدستي توګه په ژمي کې د خلکو د بنیادي اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اقدام وکړي. سهیل شاهین وویل چې حکومت په دې اړه له نړیوالو ادارو او خیریه مؤسساتو سره د همکارۍ په غرض بشپړ چمتووالی لري. پر نړیوال ټولنې باندې غږ کوو چې د افغانستان ضبط شوي 10 میلیارد ډالر دې هم آزاد کړي ترڅو په پراختیایي پروژو باندې ژر تر ژره کار پیل شي. په کابل کې د ترکیې سفارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ په 200 محتاجو کورنیو باندې خوراکي مواد وویشل. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سکال په اگست کې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د بهیر د ارزیابۍ په اړه تحقیقاتو امر کړی. په دې اړه به نور تفصیل متی الله عبد نور تاسو ته دروړی.
متحده ایالاتو د همدې روان 2023 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد خپل شل کلن محاربې ماموریت پای ته ورسو او ټول عسکر راووتل. امریکا او متحدین په همدې بهیر کې چې په بیړ تنظیم شو سه باندې یو سلو سړي زر امریکایان چې افغانان، امریکایي ادبا او نور پکې شامل وو په لټکو کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر نه راوستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې واشنگتن کې د بهرنیو خدماتو په انسټیټیوټ کې د کانګرس یو شمېر غړو ډیپلوماټانو او نور ته وینا کوله ویل په افغانستان کې د تخلیه او انتقال د هڅو په هکله مې د سو داخلي ارزیابیو امر کړی چې تمرکز زمونږ په پلان جوړونې او اجرااتو دی. په امریکایي مطبوعاتو کې همدارنګ 13 اونۍ وویل شو چې د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش دفتر هم واړي په افغانستان کې د ډیپلوماتیک ماموریت د پای ته رسېدو او د ماجد د ځانګړو ویزو د پروګرام په هکله څېړنې وکړي.
په افغانستان کې د طالبانو ضد ائتلاف اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورته د خپل دفتر د پرانستلو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بری وروسته امریکا لومړی بهرنی هیواد دی چې د طالبانو مخالف د ملي مقاومت جبهې ته په خپل خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي. د دغه ائتلاف د خارجي اړیکو مسول علي میسام نظری نن د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې نړیوال دفتر ته امریکایي چارواکو رسمن د فعالیت کولو اجازه ورکړې ده او ژر به په ټوله نړۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړي. پاینې وخت کې د اکسس ویپانډ ریپورت ورکړ چې د طالبانو مخالفه د افغانستان د ملي مقاومت جبهه د امریکایي پالیسي سازانو او د کانګرس د غړو د ملاتړ د حاصلولو لپاره د لابیستانو یا دلالانو ایوی ډلې سره همزان رجستر کړی دی. نامعلومو ټوپکوالاو د فاریاب د ولایت د کالدار پولیسوالۍ کې د یو جامع جماعت ملا امام د مازیګر د لمانځه د ادا کولو په مهال وویشته او ویواژه. محلي چارواکو خبریالان ته ویلي دي چې 2 تنه د شکلاندي افراد نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاټلند ټیم ته لماته ورکول وروسته نن د جمعې په ورځ د پاکستان د کرکټ ټیم سره لوبه وکړه. لوبه د کابل په وخت مازیګر شپګنیو بجې پیل شو. د افغانستان د کرکټ لوبډاله زیار باسي چې د ټی شل د کرکټ د نړیوال جام ګټلو ته ځان ورسوي. او په افغانستان کې د مطبوعاتو د څار یو ملاتړ کوونکی بنسټ وایي چې د تیرو دوو میاشتو په موده کې د ژورنالیستانو او خبریالانو په ضد د تشدد او تاوتریخوالي دیش پیښې ثبت کړې دي. یو خبریال وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس نن د جمعې په ورځ د رسنیو د څار د بنسټ د رئیس ماسور لطفي لقوله ریپورت ورکړ چې یو شمېر ژورنالیستان وهل شوي او ټکول شوي دي او په ځینو مواردو کې ورته ګواښونه شوي دي. اژانس وایي چې له افغانستان نه د امریکا عسکرو د راوتو وروسته درې تنه ژورنالیستان وژل شوي دي. د ای پی خبري اژانس د لطفي لقوله ریپورت ورکړ چې د تشدد او تاوتریخوالي د 90% پیښو مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی، خو په ځینو مواردو کې د داعش په شمول د ځینو نورو وسلوالو ډلو لخوا هم پرې بریدونه شوي دي. اژانس د اطلاعات او کلتور د وزارت د مرستیال او د طالبانو د مطبوعاتي ویاند ذبیح الله مجاهد له قوله وایي چې ته د ژورنالیستانو سره د تشدد د پیښو نه آګاه دی او عاملونو ته د سزا ورکولو لپاره هڅې پیل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټه چې مرکزی دفتر یې په نیویارک کې دی وایي چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې 350 تنه خبریالان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د مهاجرت نړیواله اداره IOM وایي سش کال تر اوسه له بهرنیو هیوادونو څخه له 1 میلیون زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي د دې شمېر تر څنګ سش کال شاوخوا د 650,000 څخه زیات نور افغانان دننه په هیواد کې د خپل سیمو څخه بې ځای شوي دي. د مهاجرونو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي ستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره یو سروې پیل کړی ده. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری په دې رپورت کې باوري.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې افغانستان ته په روان 2023 میلادي کال کې له بهرنیو هیوادو د ستنو شوو افغان کډوالو شمېر له 1 میلیون څخه اوښتی دی. اوس د هغو افغان کډوالو شمېر چې په بهرنیو هیوادو کې د اوسېدنې قانوني اسناد نه لرل او په روان میلادي کال کې خپل وطن ته ستانه شوي 1 میلیون او څه باندې 14,000 ته رسېدلی دي. IOM وایي اکثریت د دغو ستنو شوو افغانانو له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. همداشان د دې ادارې د وینا له مخې د روان میلادي کال د پیل څخه د اکتوبر د میاشتې پورې 650,000 او 800 افغانان د جنگ جګړو او طبي پیښو له امله دنه په هیواد کې خپل سیمو پرېښودو ته اړ شوي. د طالبان د اسلامي امارت د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د کابل ولایت رئیس کاری عبدالمجید وایي چې د مرستندویو موسسو په ملاتړ هڅه کوي چې بې ځای شوي کورنۍ خپل سیمو ته په ستنولو او هم له بهر څخه ستنه شوو کډوالو سره مرستې وکړي. کاری عبدالمجید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ستنه شوو افغانانو د کښمیر د معلوماتو لپاره د نړیوالو ادارو په مرسته ای سروې پیل کړی ده.
کوم مهاجرین چې نور نوی راځي موږ غوښتل لپاره موسسات سره رابطه کړي او د انجوګانې موسسات موږ ټاکلې دي. هغه په خپل نوبت سره سروې کوي. ټول مستحقین ان شاء الله لازم مرسته په نظر کې دي. سره وشت تقریبا سروې لمخ ته اوس پورې یو لسنیم سو کورانه د خو بجاسه او چې نوی راغلي هغه سروې کړي دي. خو زیات دي کورانه زیات شي ودی نو موږ هم سروې اوس په لنم جریان لري. هغه سره لازم بزینو نقدی د کور کرایه او د سنګدی پیسې ورکړل سي ودی او ځینو ته البسه او خوراکي مواد هم مګور کړی دي.
د ماجرینو سړيونکو چارو وزارت دغه چارواکي د جمعې په ورځ کابل کې د ترکی د سفارت د برسل بتور بچاکر سره یوځي وسو بي وزن کورنیو ته د ترکی د سوداګرو او غیر حکومتي موسسو د خوراکي توکو مرستي ویشلي ویل چې هڅه کوي هغه کورنۍ چې غواړي په خپل خواخه خپل سیمو ته لاړ شي وسره د ترانسپورت د مصرف په برخه کې مرسته وکړي. د ترکی د سفارت مرستیال ویل چې په ترکی کې به هم افغانان سره بشري مرسته دوام ورکړي.
ترک دولت قزلای وسیلسیله
باتور بچاکر ویل چې ترکی دولت په تیرو وګدو کولو کې له افغانان سره بشري مرستې کړي. په روسي کې د بشري داورین په وړاندې په مرستو کې خوراکي توکي درمل او د هټیوال نورو توکو مرستې زیاتې شوې. د ترکی د دولت لخوا د مرستو سربیره د ترکی د غیر دولتي موسسو لخوا چمتو شوی برسي داخلي چې ترکان او افغانان یو بل سره په زړه کې دي اړیکې لري.
نشانه
سدر فدغه برسو کی وریجی وړی چای او بوره شاملو دته نو د برسو ترلاسه کولو پر مهال ویل چی د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ تي او په ډیره بي وځي کی ورځ شپې تیری
والا تیریګن بس په سختې تیریګن بس کله تو خیرات را کی پاګه ساتیر کو کله نن به سره ډوډۍ را ته وری پاګه سات ډیره مشکله ده
زدل تا کومک تر غلم جون د دغه جون د چانه خبره خدای ته معلومه روزګارم کنه درنه والا
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ای پی د یو رسمي راپور له مخې په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو افغانانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی. دا اداره وایي چې د نوامبر په میاشت کې چې برکیدو ته دوه ورځې پاتې، 2 میلیون څخه زیات افغانان به په عاجل ډول خوراکي توکو ته اړتیا ولري. دغه ادارې د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې ملګرو ملتونو سره دې ژمنه شوو پیسو مرسته وکړي ترڅو دغو افغانانو ته په روان ژمي کې خوراکي توکي برابر کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکا د وټولو د بهیر د بشپړې ارزیابۍ امر یې کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خوانی استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د نظامی بریا لوی دلیلونه تر ډیره د جمهور رئیس غنی لجاجت، د افغان مشرانو خودخواهی او د جګړې لپاره د افغان پوځیانو د اراده نشټوالی وباله. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلی او انتقال پروسه دی له سره وارزول شي. خاغلی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونټه ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د انتقال بهیر کې ستونزې وي، خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
We learned a lot in a short period of time.
موږ په کومه موده کې زیات څه زده کړل؟ په سخت مزده کړل. موږ په عمل کې زده کړل، موږ له خپل ځان، افغان شریکانو، متحدینو او د بهرنیو چارو وزارت راتلونکو کارکونکو څخه منندوی یو چې کله شي او ورځ له ورته ستونزې سره مخامخ شي ترڅو هغه څه مو چې زده کړی پرې عمل وکړي.
بل خوا د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاد زلمی خلیزاد وایي د ولسمشر غنی لجاجت او د افغان مشرانو خودخواهی د نظام د رنګیدو لامل شول. خلیزاده څرګندونه په واشنگټن کې د نړیوال سول لپاره د کارنګي مرکز سره په آنلاین خبرو کې کړي.
We were all surprised by the intransigence frankly of the president Ghani.
لدی سره چې غنی له درغلیو په ډکو ټاکنو کې بیا ټاکل شوې او ډیرو کم افغانانو پکې ګډون کړی وو. کومک ټول د جمهور رئیس غنی په نه همغږي چې د خپل کاري دورې تر پای ته رسیدو پورې په پاتې کې دوه ټینګار کوو حیران کړی وو.
د خلیزاده مرکی په خبرګون کې د ونسان د مخکنی ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په ټویټر سخت خبرګون خوده لیدي.
ظاهرا خلیزاد د دې چال میمارو له ستراتیژیک پلاوی جمهوریت سره د قربانی د وزیر په توګه چلند وکړ او طرز په کېدو پورې څارنه وکړه. هغه ټوله کیسه په اسانه تعریفوي او معلوماتي په نور اچوي. دا مرکه د دې ماته بوی نه پاکوي.
د طالبانو د واکمن کېدو سره سم پر افغانستان بهرنی مرستې بند شوې او هیواد د اقتصادي سقوط په درشل کې دی. برتانیا وایي ملګرو ملتونو سره ګډ کار پیل کړی چې افغانان ته په دې سختو شرایطو کې مرستې ورسوي.
موږ باید هر هغه څوک چې پر افغانانو د طالبانو د تسلط عواقب را کم کړو. نو څه چې موږ کړي او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دا دي چې د 100 کال لپاره مو شوې ژمنه دوه برابره کړله چې کچه یې 200 میلیون پاوند ته ورسوله. موږ د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرسته کوونکو ادارو سره کار کوو ترڅو افغانانو ته مرستې ورسوو.
مرستندیو ادارو نن په کابل کې 110 بې ځای شوي کورنیو ته اساسي مواد وویشل.
موږ هڅه کوو چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه کافي شیان راوړو. ځینې وختونه موږ وینو چې افغانستان سره پر پوله په ګڼو ځایونو کې خنډونه رامنځته کیږي. موږ افغانستان ته د مرستو رسولو ته اړتیا لرو.
یعنی که کومک شته بخش مردمی بسیار کالونیا گپس دیگه فهمی رکیب نکنه مردم کلی فهمی خراب و خسته است. کار نیز بار نیز امید مردم پریشان ماجر.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداري ورکړي او ویلي دي چې تر بل میاشتې بعد دغه هیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخامخ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ سپي 1515 یا باندې واوري.
قدرمنو اوریدونکو د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي او ګواښونو له ډیرشو زیاتې پیښې ثبت کړې دي. دغه اتحادیه وایي د دغو پیښو 90% د طالبانو لخوا ترسره شوي دي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیه د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دوی لخوا په ثبت شویو پیښو کې 40% فزیکي وهل ډبول او 40% د تاوتریخوالي ګواښونه جوړوي.
له 40% زیاتې قضیې د وهلو او نورو فزیکي تهدیدونو دي او نږدې 40% هم د شفاهي تهدیدونو، 40% په کابل او 80% نورې د هیواد په ولایتونو کې رامنځته شوي دي.
کاغلی لطفی ویل د سپچایو پیخو ډیرې د سپتمبر او اکتوبر په میاشت کې په ولایتونو کې رامنځته شوې دي او یوازې 40% په کابل کې پیښې شوې دي. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي 90% کې پیښې د طالبانو لخوا او 10% کې د نورو ناپیژندل شویو کسانو لخوا د خبریالانو په وړاندې ترسره شوې دي. خاغلی لطفی وویل چې په دې ټولو پیښو کې یو خبریال وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
زموږ د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې یو خبریال د ناپیژاند کسان لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال د اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دوی د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له پیښو خبر دي او په دې برخه کې په څېړنو بوخت دي چې عاملین یې پیدا کړي او جزا ورکړي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ پخوانی وزیر نامتو شاعر او د افغانستان د ملي سرود لیکوال عبدالباری جهانی طالبانو ته مشوره ورکړې چې کولس مو خوابدی او ناراضه کړي واقعبنی به مو سقوط وکړي. شغلی جهانی د برښنا عمرخیلی سره په اسکایپ باندې مرکه کړي او ویلي چې 15 کاله مخکې هم د طالبانو مشر مولا محمد عمر ته ویلي و چې د ولس په زور راغلی یاست او د ولس په زور به وپرځي. شغلی جهانی د پښتنې ته چې د افغانستان د نظام په سقوط کې د چا ونده و داسې وویل.
ایمان نن سنسم ویلی په دې خاطر چې دا ټول لوبه زما د پاره پردی معلومیږي، دا جنگ پردی وو او سوله پردی ده او دا کلونه کلونه کیږي چې همدغه د پردی رول دی. نو که زه اوس وایم چې دا طالبانو امریکا ته شکست ورکړي، زه په خپل پردی خبره باندې باور نه لرم په دې خاطر چې د اگست د اتمې څخه تر 15 پورې د ټول افغانستان سقوط په اوو ورځو کې زما لپاره یو ډول غیر ممکن یا غیر محتمل کار ښکاري.
طالبان خپل برای د اشغال څخه ازادي تعریفوي او پروند مولا عمر زوی مولا یعقوب ویلي چې نور د هیڅ چا سره دښمنی نه لري. فکر کوي غرب او امریکا او ګاونډیان د طالبانو سره کار وشي کړی؟
تر اوسه پورې خدای سمال میر چې کار نشي وسره کولای. هغه څه چې غربي غواړي هغه دوی نه ورکی، هغه څه چې دوی ورکوي هغه غربيان نشي قبولولای. تر دا اوسه پورې خدای سمال مسوي ده دوی د سبانې دوی میاشتې کیږي چې تر اوسه پورې حتی پاکستان هم په رسمیت نه پیژندلی او غرب لا هاخوا ته پرېږدي. نو وروسته به وکتل شي چې دوی غربيانو ته څه امتیاز ورکوي او غریبی هیوادونه دی په کوم شرایطو باندې منی دغه غړي خو د اسمال میږي چې او بیان پیږي.
کچېره طالبان لکه د اوس مهال په افغانستان کې حاکم پاتې شي، په وګدې مودې کې به د افغانستان په سیاسي او فرهنګي برخه باندې څه غیزی وي؟
دغه شکل چې اوس دی خو زه چې ورته ګورم کډیر پاتې شي اغیزه به حتما منفی وي. او د مثال په ډول دغه د دوی د عالي تحصیلاتو وزیر دی دا هغه دغه یو خبر چې سړی واوري چې وایي دا شل کاله تعلیم چې په افغانستان کې سوی وو هغه په درد نه خوري. دا خبرې څخه معلومیږي چې دوی د افغانستان تعلیمي مؤسسو ته او یا هغه په اصطلاح لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري. د بلې خوا کلتوري برخه چې راواخلو دې موږ ګورو چې له بده مرغه په دغه شل پنځه کاله کې چې څوک باسواده شوی وه هغه یا وتلی دي او یا ټول د وتلو تلاش کوي که دغه اوس د سرحدونه خلاص شي زه ګومان کوم چې په یوه میاشت کې به تر یو میلیون کسانو پورې ووځي چې زیاتره یې تعلیم یافته خلک.
تاسو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وی، طالبانو ته مو څه مشوره ده چې په کومو اساسي شیانو باید کار ونه لري او بدلون پکې را نه ولي؟
زما مشوره هغو ته ده چې لومړی خو په هر وسیله چې دوی قدرت ته رسېدلي دي که دوی پر اولس باندې تکیه ونه کړي دوی اولس خوابدي کړي د دوی څخه اولس ناراضه وي دوی دغسې سکوت کوي لکه ما پنځه ویشت شپږ ویشت کاله مخکې ملا احمد عمر ته مخامخ هم دغه وویل چې تاسو د اولس په زور راغلي یاست او بېرته د اولس په زور باندې تاسو د منځه ځئ که سای څخه اولس ناراضه اوسېږي. مثلا په دا اوسو وختونو کې دوی دا ټول شیان پرېښي دي. موسیقي ته املا تړلې ده چې موسیقي ناروا ده موسیقي باید په ودونو کې ونه ځغول شي. سړی به یې باندې نه پوهېږي دوی خو اسلامي عمارت دي صحیح خبره ده چې دوی باید شریعت وچلي دوی باید اسلامي قوانینو سره سم رفتار وکړي خو موسیقي داسې یو شی ده چې هغه په اسلام کې ناروا نه ده.
د افغانستان اوسنۍ ملي سرود تاسو لیکلی و شاعر تاسو وایي اوس چې وینې طالبان یې نه غږوي فکر کوي طالبان د دې سرود سره موافق نه دي او که هیڅ ډول سرود نه مني په زړه مو څه تیریږي؟
نو دوی خو سرود ځکه نه مني چې دوی خو د موسیقي سره حساسیت لري او په هغه سرود کې موسیقي ده نور خو نو په هغه سرود کې داسې کلمه نشته چې هغه د اسلام سره مغایرت ولري هغه ټوله د ملي وحدت سرود دي. دا چې دوی یې نه ژغي دوی خو عادي بیرغم نیلي کړي دي دوی چې بیرغ نه مني طبیعي خبره ده سرود نه مني اساسي قانون نه مني طبیعي خبره ده چې سبا به بانک نوټونه هم نوي کوي نو دوی خو هېڅ نه مني سرود ولي ومني.
ستاسو
غږ
په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبر د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو قدر منوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په دوبی کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ د شل اوریزو نړیوال جام مهمه سیالي روانه ده. د دې لوبې د ارزښت په اړه به نور معلومات د خپل همکار متی الله عابد څخه واخلو. عابد صاحب سلام علیکم. که تاسو راته وایسته نننۍ لوبه څومره مهمه او حساسه ده؟
ډېر مننه شفیع جان تاسو ته ورنکو ته هم سلامونه څنګه چې اوردونکو هم هم دا اوس په ناستي لوبه وګوري د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبه همیش زیات مینوال لري او کتونکي په میدان کې او د میدان بهر ورته ناستي په نړۍ کې چهار دي کې افغانان او د پاکستان د کرکټ مینوال دي او د خپل دغه ټیمونو لوبه ډېر په ځینې ساري د افغانستان د کرکټ لوبغاړي هم په دې پویږي د پاکستان د کرکټ لوبغاړي هم په دې پویږي چې دغه لوبه د نور لوبه په بد ډېر مختلفه ده او د افغانستان او پاکستان اړیکې او همسایتوب او نور شرایط په دې باندې راسنه اغیزه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د خپل پلویان نه غوښتي دي چې نن په دوبی کې د پاکستان او د افغانستان د لوبه په دریان کې باید امنیت وساتي، یعنی کې ډېر احساساتي کېږي. د نه راشد خان د خبره په یو ویډیو پیغام کې د پاکستان سره د لوبه نمخ کې کړی، یعنی کې پورنه کړی ده او ویلي دي چې د بشک د خبره سید چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه چې کله نه یو بل سره مخامخ کېږي، مینه والی ډېر زیات دي او ذهن او فکرونه آرام نه وي او هر یو غواړي چې د دوی ټیم وګټي، خو بیا هم دوی غواړي چې لوبغاړي او مینه وال دواړه د لوب نه خوند واخلي. نو اټکل کیږي چې ډېر مینوال په میدان کې او په نور دین کې د لوب وګوري. د لوب د تخنیکی اړخ ته وګورو، پاکستان ډېر مجرب ټیم دی، د ډېر وخت نه کرکټ کوي، بلکې حتی دا ویل کیږي چې د افغانستان زیاتره لوبغاړو کرکټ هم په پاکستان کې زده کړي، واغې نه پس به د تیر شلو کلونو کې افغانستان ټیم خپله دومره پرمختګ کړی، لوبغاړي په خپله په افغانستان کې دومره ځلیدلي دي چې اوس هغه د نړیوال سوی په اولو اتو ټیمونو کې شامل دی او د لوبې شروع د تورنمنت شلوریز د بری سره کړی د سکاتلند ته ماته ورکړی ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نبی خپل لوب نمخ کې خبرو کې ویل دي چې موږ د نړیوال جام د لپاره چې لوب کول تر غلی بلکې ګټل تر غلی، نو اوس به په دې باندې خبرې کیږي چې افغانستان او د پاکستان د لوب کې د لوبغاړ څنګه لوبیږي. د افغانستان غټ قوت د افغانستان سپین بالینګ یا توپ سلو توپ اچونه ده چې راشد خان پکې مشهور دی، مجیب رحمان او محمد نبی په خپله کپتان، نو زیات اتکا به د افغانستان د خپل سپین بالینګ وي. خو سپین بالینګ ته نمخ کې پکار ده چې د افغانستان توپ وهونکي دومره منډې وکړي، دومره غټ هدف مقابل ټیم پاکستان ته ورکړي که چېرته اول نوبت راځي چې بیا دوی هغې دفاع وکړی شي. د کرکټ مینوال زیاتره د خپلو د سر د لوبغاړو نه هیله لري، لکه محمد شهزاد، عبدالله عزازی، ګربز او نجیب او نور نه، چې ښه لوبه وکړي او خپل ټیم ته یو ښه سکور جوړ کړي. د پاکستان ټیم ډېر قوي مورال سره ټیم ته میدان ته کته شوې ده، ځکه چې هند ته چې غټ حریف دی هغې ته ماتې ورکړې ده، او بیا نیوزیلینډ ته چې هغې سره هم څه اړیکې ښې نه وې په دسو نږدې ورځو کې هغې ته هم ماتې ورکړې ده، نو د هغوی مورال نسبتا زیات قوي ښکاري. نو افغانستان چې دی هغه به کوشش همدا کوي چې تاثیر لاندې رانه شي او ښه لوبه وکړي. نو د لوبې نتیجې ته ټول مینوال منتظر یو، موږ به هم منتظر یو. ښه وخت.
ډېره مننه ستاسو څخه.
د سات د څو مهمو خبرونو غټی کی یو ځلې بیا. متحده ایالاتو د افغانستان له خلکو سره ته 1.4 میلیون ډالر بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ټویټر په پاڼه د پنځشنبه په ورځ ولیکل چې موږ د ډیپلوماسۍ، اقتصادي او بشري مرستو له لارې د افغانستان خلکو لپاره د یوې باثباته راتلونکي په اړه په خپلو ژمنو کلک ولاړیو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMY چې په افغانستان کې د روان میلادي کال لپیل نه تر وسه پورې شپږ لکه اووه زره او اته سوه خلک په داخل د هیواد کې له خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. په عین موده کې 1,16,000 او اته سوه 15 افغانان چې قانوني اسناد یې نه لرل له بهرنیو هیوادونو نه سږکال بیرته افغانستان ته راستانه شو. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو نامزد سفیر سهیل شاهین د ټوټر په پاڼه باندې نن د جمعې پر ورځ ولیکل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سول ژمی د پیل کېدو په درشل کې دی، نړیواله ټولنه باید د خپلو ژمنو سره سم په سمدستي توګه په ژمي کې د خلکو د بنیادي اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اقدام وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سکال په اگست کې افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د بهیر د ارزیابۍ په اړه د تحقیقاتو امر کړی. وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کې د شل کلن جنگ د پای ته رسولو د تخلیف دوران کې د داعش د خراسان د څنګې په یو مرګانی برید کې د 1300 امریکایي عسکرو په شمول په سلهاو افغانان وژل شو او یو ګڼ شمېر نور ټپیان شو. په افغانستان کې د طالبانو ضد ائتلاف اعلان وکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ورته د خپل دفتر د پرانستلو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بری وروسته امریکا لومړی بهرنی هیواد دی چې د طالبانو مخالف د ملي مقاومت جبهې ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.